تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی زه بوریوال کاکړ مو د دې خپرونې د کوربه په سرکلی کوم. په دې اوسطه خپرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان، سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې وړاندې کوو، خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له احمد شاه اعظمي څخه واورئ.
لمړی د مهم خبرونو سرچکې. نن د پاکستان قومي اسمبلی د هیواد لپاره لنډمهاله وزیر اعظم ټاکي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کابل کندهار لوی لارې بیرته د ټرافیک پر مخ پرانستل شو. او د امریکا مرستیال ولسمشر د روس تیری او قبضه پر جارجا باندې په ټینګو ټکو غندلې ده. اوس بشپړ خبرونه. نن د پاکستان قومي اسمبلی د هیواد لپاره لنډمهاله وزیر اعظم ټاکي. د دې مقصد لپاره د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د قومي اسمبلی غونډه نن ماپښین 3 بجې وربللې وه چې دا مهال یې کاروایی پیل شوې ده. د قومي اسمبلی مطبوعاتي څانګې له مخې د لنډمهاله وزیر اعظم د څوکۍ لپاره 4 امیدواران ولاړ دي چې د مسلم لیگ نون ګوند شاهد خاقان عباسي، د پیپلز ګوند نوید قمر، د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا شیخ رشید او د جماعت اسلامي صاحبزاده طارق الله شامل دي. په قومي اسمبلی کې د غړو ټول شمیر 342 دي، خو د وزیر اعظم جوړېدو لپاره د 122 رایو ګټل اړین دي. زیات امکان دا دی چې د مسلم لیگ نون ګوند کاندید شاهد خاقان عباسي به اکثریت رای وګټي. دا ټاکنې تر هغه وروسته کېږي چې جولای 23 نیټه پاکستان سپریم کورټ د پاناما سادو د مقدمې په اورېدنه کې انتخاباتي کمیشن ته د پوره شتمنیو نه ښکاره کولو په تور نواز شریف د وزیر اعظمۍ څوکۍ لپاره نااهله وګرځاوه. د سپریم کورټ له پرېکړې وروسته نواز شریف پر ځان لګېدلي تورونه رد کړل او ویل له ده سره چې کوم سلوک سوی د هغې مستحق نه دی. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلی پر حلقه اینه 100 به د راتلونکي سپتمبر میاشتې پر 19 نیټه ضمني ټاکنې کیږي. کمیشن په خبرې سوي خبر پاڼه کې ویلي چې امیدواران د اګست 13 تر 12 نیټې خپل کاغذان له ریټرنینګ افیسر سره جمع کولای سي. د قومي اسمبلی دا چوکۍ د سپریم کورټ لخوا د نواز شریف د نااهله ګرځولو وروسته خالي سوې ده. مسلم لیگ نون ګوندوار له مخه پرېکړه کړې چې پر دې چوکۍ به د نواز شریف کشر ورور او د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف دروي تر څو د هیواد وزیر اعظمۍ ته لاره ومومي. نور ګوندونو لا تر دې دمه د خپلو کاندیدانو د نومونو اعلان نه دی کړی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کابل کندهار لوی لار بیرته د ټرافیک پر مخ پرانستل شوه. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري مشال راډیو ته نن وویل چې د کابل کندهار د لوی لار د پرانیستلو پر مهال د عملیاتو په ترڅ کې 25 وسلوال طالبان وژل سوي او 8 تنه ټپیان دي. له دې وړاندې د افغانستان د میدان وردګ والي ویان عبدالرحمن منګل په یو بیان کې ویلي وه د کابل کندهار لوی لار وروسته له هغه بنده شوه چې نن سهار وختي د سید آباد په سلطان خېلو او شاترو سیمو کې وسلوالو طالبانو د خلکو موټر په لویه لاره کې درولي او لاره یې تړلې وه چې بیا وروسته ملي اردو له وسلوالو طالبانو سره جګړه پیل کړه. وسلوان طالبانو لا تر دې دامه په دې اړه څه نه دي ویلي. ناټو تاییدوي چې یوې بلیک هاک امریکایي هلیکاپټر نن د افغانستان په ختیځ کې بیړنۍ ناسته کړې ده. د ناټو په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې په دې پیښ کې چې د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې نن سهار رامنځته سوه 2 پوځیان برسیرن ټپیان شوي دي. خبر پاڼه وایي چې دا الوتکه بیرته فعاله شوې ده. طالبانو ادعا کړې ده چې ناټو یوه هلیکاپټره یې په سیمه کې ویشتلې ده او د هغې ټولې سورلۍ یې وژلې دي، خو دا ادعا ناټو رد کړې ده. بلخوا د افغانستان د هلمند ولایت د ناوې ولسوال امنیتي ارګانونو غوښتي چې دې ولسوالۍ ته د وسلوالو لخوا د جدي ګواښ مخه ونیسي. اکا محمد تکړه پرون مشال راډیو ته وویل وسلوالو بیا د ناوې مرکز ته نږدې سیمو باندې ډلهیز بریدونه پیل کړي او که هلته پوځي عملیات پیل نه سول نو د ناوې نورې سیمې به هم د وسلوالو لاسته ورسي. خو د هلمند والي ویاند عمر ځواک پرون مشال راډیو ته وویل چې د وسلوالو ګواښ کم کړی دی.
ضربتي قوتونه رسېدلي دي ساحې ته او هغه ځایونو کې چې جګړه ده د ولسوالۍ په جنوب طرف کې جګړه ده هلته متفرق اندښتونه شته دي. کله نا کله نه وسلوال مخالفین تهاجمي برید وکړي، خو فعلا وضعیت په هغه ځای کې د دې په خاطر باندې چلته قوتونه رسېدلي دي کابو دی.
بلخوا د هلمند ولایتي شورا وایي چې تر څو پورې ګرمسیر، باباجي، مارجا او نور ولسوالۍ له وسلوالو پاکې کړل سوي نه وي تر هغو د ناوې ولسوالۍ امنیتي وضعیت نشي ښه کېدای. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د عراق حکومت وایي په کابل کې د دې هیواد پر سفارت په سوي برید کې عراقي سفارتکارانو ته مرګ ژوبله نه ده وشتې او د دې برید د څېړلو لپاره یو پلاوی افغانستان ته لېږلی دی. د عراق د بهرنی چارو وزارت نن په وی اعلامیه کې ویلی افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې ټول برید کوونکي ووژني او د عراق سفارتي عمله خوندي ځای ته انتقال کړي. په اعلامیه کې ویل شوي داعش ډلې په موصل ښار کې تر سختې ماتې وروسته د ناهیلۍ په حالت کې په کابل کې د عراق سفارت په نښه کړ څو خپل موجودیت ثابت کړي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له پرونی برید وروسته د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل عراقي سیال ابراهیم جعفری ته ټلیفون وکړ او د عراقي سفارتکارانو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. د افغانستان د کورنی چارو وزارت ویلي د عراق پر سفارتخانې په پرونی برید کې د یوې ښځې په ګډون دوه عام وګړي وژل شوي او د دوو امنیتي ساتونکو په شمول درې کسان ټپیان شوي دي. د برید پر مهال څلور واړه برید کوونکي چې داعش ډلې ویلي د دوی وسلوال وه هم وژل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د جارجیا د خپلواکۍ او مځکني بشپړتیا د ملاتړ یو ځل بیا ژمنه کړې او د جارجیا پر خاورې د روس تیری او قبضه غندلې ده. نوموړي نن په تبلیسي کې د جارجیا له وزیر اعظم ګیورګي کویریکاشویلي سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال وویل چې امریکا له جارجیا سره ولاړه ده. پینس زیاته کړه چې روس اوس هم د جارجیا پر پنځمې برخې قابض دی. روس د جارجیا پرې کړل شوي سیمې ابخازیا او جنوبي او سیټیا د خپلواکو هیوادونو په توګه پیژني. د سیمې په 2008 کال کې د 15 ورځنۍ جګړې په پایله کې بیلې شوې. روس اوس په دې دوو سیمو کې زرګونه پوځیان لري. مایک پینس له دې وړاندې له کویریکاش ویلي سره د لیدو پر وخت هغه ته د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا سلام او له جارجیا سره د ملاتړ پیغام ورکړ. پینس زیاته کړې چې امریکا جارجیا خپل مهم ستراتیژیک ملګری ګڼي او د دوی د مځکني بشپړتیا پر دریځ او په ناټو ایتلاف کې به د دوی د غړیتوب پر هیلې ورسره ملګری وي. تېر ورځ تبلیسي ته د رسېدو پر مهال مایک پینس ته په زرګونه خلکو هرکلی ووایه. نوموړی پلان لري چې په جارجیا کې کېدونکي د ناټو ګډ پوځي مشقونه هم وګوري چې د جارجیا شاوخوا 800 او د امریکا پاره سوه سرتیری برخه پکې اخلي. پینس په سبا په مونټینګرو کې وی چې تازه د ناټو غړیتوب ورکل شوی دی. د پخوانی یوګوسلاویا د هیواد د روس له لوري اندېښنه لري. مایک پینس په سبا د مونټینګرو په پلازمینه پودګوریتسا کې د البانیا، مقدونیا، کروشیا، بوسنیا هرزګوینا، سلووینیا او سربیا د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه ستاسو پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او 100 روپۍ 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 145 روپۍ 40 پیسې او 145 روپۍ 70 پیسې. یو پاونډ 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 90 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 15 پیسې او 9 روپۍ 40 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 40 پیسې او 23 روپۍ 50 پیسې. یو افغانۍ 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 60 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ په پیښور او بنو کې د باران امکان دی او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 3.5 او کم نه کم 6.5، په بنو کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 2.5، او په کوټه کې به زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واورئ چې احمد شاه اعظمی او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان پارلمان نن د لنډمهاله وزیر اعظم ټاکنې لپاره د رایو پاچولو پیل کړی. قبایلی سیمو پارلماني استازي وایي دوی باید په دې وخت کې د فاټا اصلاحاتو لپاره یووالی کړی وای.
دا ډېر د تاسو خبره وه چې په دې وخت کې موږ یو موټی شوي وو. په دبد مرکزه زمونږ قبایلو ماره ترې بیټې پرقې ښکاري او سرننه که موږ په اتفاق وای نو دا به ډېره مخکې شوي وو.
د خبر پښتونخوا له حکومته د کومي وطن ګوند تر بیلیدو یو وروسته یو شمېر وزارتونه خالي شوي دي. سیاسي چارو یو کارپو وای
روزانه چې وزارتونه بدلوي اتحادونه بدلوي نو د دې خو د ولسي مسلو سره ولسي کړه تشالو سره
د شمالی وزیرستان د کډوالو لپاره په کراچی او ډیر اسماعیل خان کې د نادرا مرکزونو پرانستل شوی دی. د شمالی وزیرستان پارلماني استازي وای
نن ځا په دې شي کې کامیاب شو چې هغه سنټر په کراچی کې ګلستان جوهر کې د خلی ورزا د وزیرستان د متصلین د پری او دغه رنګ په دې خان کې ټانګ په دې کې د خلی ورزا د شمالی وزیرستان د پروي.
دا دې ترڅنګ د سیمې اونړي پاړې یو شمېر نور ریپورټونه او شننې هم د دې غړي برخه دی. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې د پاکستان په پا پارلمان کې د لنډمهاله وزیر اعظم ټاکلو لپاره د رایو پاچولو پیل شوی دی. له اسلام آباد د مشال رډیو خبریاله رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون له لارې ملګری شوې ده. رابعه اکرم خان، په خبرونه کې هرکلی وایو تاسو ته، که اوریدونکو ته تازه معلومات وړاندې کړي.
مننه بوریوال. نن چې دی د قومي اسمبلی کومه غونډه د وزیر اعظم د لنډمهاله وزیر اعظم د انتخاب لپاره راغوښته شوې وه، نو هغې کې چې کوم غړي دي د قومي اسمبلی هغې خپل ووٹ اچول عمل هغه مکمل کړی دی. دا شان لږ سات پس په شمیرنه هم د دې شروع شي، او د هغې پس په شیبې د پاکستان د قومي اسمبلی کم سپیکر د سردار ایاز صادق د هغې اعلان به کوي. بوریوال، د وزیر اعظم لپاره چې کوم دی، د لنډمهاله وزیر اعظم لپاره په امیدوارانو کې د واکمن ګوند شاهد خاقان عباسی، د پاکستان پیپلز ګوند سید قمر نوید، د پاکستان تحریک انصاف لاړخه شیخ رشید کم چې د عوامي مسلم لیگ مشر دی، او دا شان صاحبزاده طارق الله د جماعت اسلامي چې کوم دی هغه امیدواران دي. د متحده قومي موومنټ کشور زهرا چې دی هغې خپل د نامزدګۍ کاغذونه واپس اخیستي دي، او د متحده قومي موومنټ چې دی هغې د واکمن ګوند امیدوار شاهد خاقان عباسی د حمایت اعلان کړی دی. واکمن ګوند چې دی په دې کې واضح برتري ترلاسه ده چې ورسره 214 چوکۍ دي، او په دې کې سلیر چې کوم دی هغه د متحده قومي موومنټ چې دی هغه دی. نو چې کله اعلان وشي د وزیر اعظم په هکله به چې دی خپل
مننه. په اسلام آباد کې د مشال رډیو خبریاله رابعه اکرم خان وشته تاسو ته معلومات وړاندې کول. تاسو ته وایم چې د لنډمهاله وزیر اعظم له ټاکلو وروسته به په 15 ورځو کې د ننه د پاکستان مستقل وزیر اعظم ټاکل کیږي. د هغه لپاره هم ټولو ګوندونو خپلې لایعملې جوړې کړې دي. مسلم لیگ نن چې واکمن دی، هغوی به د نواز شریف پر خالی شوې چوکۍ د ورور شهباز شریف د ټاکلو هڅه کوي، او پریکړې کړې چې هغه بیا پارلمان ته راولي او مستقل وزیر اعظم یې کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. درنو اوریدونکو، بخښنه غواړم تخنیکی مسلې له کبله دغه ریپورت تاسو وچل دوزه. تر هغه لمخه درته وایم چې د قبایلي سیمو استازو پریکړه کړې ده چې د مسلم لیگ نون چې کوم درول سوی لنډمهاله وزیر اعظم لپاره شاید خاقان عباسی ته برای ورکوي. دوی وایي دوی هیله لري چې نوموړی به د قبایلي سیمو په اصلاحاتو کې ورسره مرسته وکړي. حریفت انجم پرې رپورټ لري.
په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني استازي د مسلم لیگ نون لنډمهاله وزیر اعظم ته په ووټ اچولو رضا شول. تیر ورځ په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني غړو ویلي وو چې د لنډمهال وزیر اعظم لپاره ټاکل شوی ښاغلی شاهد خاقان عباسی دوی له دا یقین دهاني ورکړي چې دوی به د فاټا اصلاحاتو په لړ کې سموسره ګامونه پورته کوي، نو هله به دوی ورته په قومي اسمبلی کې ووټ اچوي. مشال رډیو سره په خبرو کې د فاټا پارلماني غړي شاهد ګل اپریدي وویل چې تیر ماښام خپلو کې مشاورت او د واکمن ګوند لخوا یقین دهاني نه پسې په شریکه فیصله کړي چې په قومي اسمبلی کې موجود آزاد قبایلی استازی به لنډمهاله وزیر اعظم لپاره ټاکل شوی امیدوار ته ووټ ورکوي.
موږ بیگا میټینګ شوی وو، او د دې نه مخکې اعظم د خاقان عباسی موږ تفصیلي خبره شوی فاټا ریفارم په حواله باندې هغه ته یقین دهاني راکړه چې ان شاء الله تعالی موږ به کوشش کوو چې په دې سیشن کې دا فاټا ریفارم وشي. او وزیر اعظم سے نواز شریف او کومه کې چې وزیر اعظم واغه دا خط فیصله کړی و چې ریفارمز کمیټي جوړه کړی و، بیا دا ریفارمز پارلیمنت ته ټیبل کړی دی چې کابینه نه منظور کړه. نو موږ ویل چې یو ځل بیا موږ د مسلم لیگ قانون سره ضرور دا تعاون کوو چې د وزیر اعظم جوړولو کې به موږ ووټ خاقان عباسی ته ورکو.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون قبایلی غړي محمد نذیر مشال اړیو ته ویل چې هغه هیله لري چې خاقان عباسی او د هغوی حکومت به فاټا اصلاحات هم په خپل حکومت کې عملي کوي. د ده په وینا چې د فاټا ولس د حقونو او قبایلي سیمه قومي بهیر تر اوسل لپاره به په پارلمان کې موجود قبایلي استازو ته په اتفاق سره کار کول وي، او په یو ځای به د قبایلي ولس اواز تر ایوانونو رسول وي.
امید لرم چې ان شاء الله چې د میزو تقریبا 11 ایمینز او 4 سینیټرز چې دا په یو پیج باندې شي دا خبره زده یا چې دا حل دو په دې کې هیڅ شک نه دی پدې شوی ګورنمنټ یې هوري خو صرف وجه دا کیدو چې په دې میاشت کې په خپل میاشت کې په منیس پرسنلز کې هغه په یو پیج باندې دا خبره نه دوکنه کا پیج په یو پیج باندې شي زبر بر دا خبره کا نه دا خبره ان شاء الله زده چې کې دا شي د خکنه باسي په ټیم باندې د اعلان وشي ان شاء الله خدا خوش خبري میږه او فاټا تا ورکی
شاجګل پرتی زیاته کړ چې حکومت د خپل روزونو نه تیر شو او 2013 عام انتخابات نو وړاندې فاټا اصلاحات عملی نه کړل نو ټول ګوند زغونډه برابرلی او په اسلام آباد کې درنه ورکولو او د احتجاج کولو وعده به تر سره کوي د جولای 25 نیټه د پاناما اسنادو په کیس کې د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نا اهله وګرځولو د کوم وروسته چې نواز شریف د خپل سوکې څخه استعفا ورکړه د پاکستان صدر ممنون حسین نن د نهي پروس د قومي اسمبلی غونډه رابللې چې پکې به د نوي وزیر اعظم ټاکنې لپاره رائے اچول کیږي رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد
لاړ بسو پېښور ته هلته د خیبر پښتونخوا له حکومت څخه د قومي وطن ګوند تر بیلو دوه وروسته یو شمیر وزارتونه خالص شوي دي واکمن تحریک انصاف وایي چې د دوی پوره هڅه دا ده چې په صوبه کې ټولې چارې حکومتي چارې په شفافه توګه پر مخ یوسي خو د سیاسي چارو شنونکي بیا وایي چې له حکومتي چارواکو سره د ولس غم نسته نو ځکه بیا په حکومت کې بدلونونه کیږي تفصیل خالد خان راکوي
خیبر پختونخوا حکومت نه د قومي وطن پارټي جدا کېدو وروسته یو ځل بیا په صوبه کې سیاسي بحران پیدا شوی دی او د حکومت ځینې اهم وزارتونه او محکمې لکه د بخوار مدنیات او ټولنیز پرمختګ لپاره با نوي وزیران او مشیران جوړول شي د 2013 ټاکنو وروسته د پاکستان تحریک انصاف قومي وطن پارټي او جماعت اسلامي په ګډه په صوبه کې حکومت جوړ کړ خو بیا سموده پس د وطن پارټي دوه وزیران د کرپشن او اداري فساد په تورونو د خپل وزارتونو نه لری کړی شو او دغه شان دواړه ګوندونه د یو بل نه جدا شو د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف صوبایي سملې غړي ډاکټر حیدر علي په وینا د دوی ګوند په وزارتونو کې شفافیت او امانداري غواړي او چې کوم وزیران یا مشیران د وزارت اهلیت نه لري باید چې هغه د خپل چوکونه لری کړی شي
هغه کوم د مسلې حل نه ده پاکستان تحریک انصاف د حکومت پالیسی دا ده چې هغه د ګډ گورننس او شفاف ترانسپیرنسی سره د کار کوي کرپشن دې پکې نه او د دې دواړو پاډو په منځ کې چې اول په احتیاط کې رالو بیا به احتیاط مات شو اوس دا یې دویم ځل دی چې بیا جوړ شو بیا مات شو نو دا خو ټیک خبره ده چې د خاصرات نه دي
خو بیا پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي چې دا ځل قومي وطن پارټي دا کرپشن په تور نه بلکې په سیاسي اختلاف په وجه د حکومت نه لری کړی شو او دا د پوینا وزیران او مشیران د خپل چوکونه لری کول او جوړول نه صرف د حکومت کارکردګي باندې بد اغیز لري بلکې د اولس او د پرمختګ کارونو کې هم یو لوی خنډ جوړیږي
دا شنه حکومتونه بدلیدل وزارتونه بدلیدل د دې خوډیر بس دی په بیوروکراسي باندې زیاده وزارتونو په کارکړتګي باندې خو د بده قسمت د دلګي چې کوم سیاسي ګوندونه یو دا چرونه کوي دا روزانه چې وزارتونه بدلي اتحادونه بدلي نو د دې خو د ولسي مسلو سره ولسي کړه تشالو سره
دا قومي وطن پارټي سره د بخور مدنیاتو انډستریز ټولنیز پرمختګ او د ټیکنیکل تعلیم وزارتونه او محکمې وي او د حکومت نه د جدا کېدو وروسته دغه وزارتونه اوس خالی پراته دي ډاکټر حیدر علي وایي چې د دوی د حکومت صرف لس میاشتې پاتې دي او په کار ده چې دغه محکمو لپاره وزیران او مشیران د حکومتي ګوندونو نه منتخب کړی شي دا دی وی چې دا خیبر پختونخوا موجوده حکومت کې دا صحت اطلاعاتو لوبو ثقافت دا کرکلی او بخور قانون او د مدنیاتو وزیران او مشیران سوسو واره بدل شوی او جوړ شوی دی خالد خان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ته غوږ یاست د شمالي وزیرستان پارلماني استاذي محمد نذیر وایي د هغې سیمې خلکو لپاره د شناخت کارډونو جوړولو ادارې نادره په کراچۍ او ډیر اسماعیل خان کې مرکزونه جوړ کړي دي نوموړي تېر ورځ مشال راډیو ته وویل په دې مرکزونو کې د شمالي وزیرستان اوسیدونکي نه یوازې شناخت کارډونه جوړولی سي بلکې له هغه ځایه د خپلو ماشومانو لپاره بې پارم هم ترلاسه کولی سي احمدالله نورحال راکوي
مشال ریڈیو سره په خبرو کې د فاټانا منتخب پارلماني استاذي محمد نذیر اویل چې د نادرا چارواکو سره د خبرو اترو وروستو د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو خلکو لپاره په کراچۍ او ډیرا اسماعیل خان کې سنټر اخلاص کړی شوې دي. نو دوی کولای شي چې خپل سیمو ته د تللو پر ځای د هر خالی پورس په یادو ځایونو کې ځانونو لپاره شناختی کارډونه جوړ کړي.
کراچی خلک او د ډی خان خلک مطالبه وا چې میشت دا سنټر په ډی خان او په کراچی کې کولا شي. نن ځا په دې شي کې کامیاب شو چې هغه سنټر په کراچی کې ګلستان جوهر کې او د خلی ورزا دی وزیرستان د متصرین د پری او د غرنګ په ډی خان کې ټانګ په دې کې او د خلی ورزا سپیشل دی شمالي وزیرستان د پروي.
د یوې پښتنې په جواب کې محمد نذیر اویل چې د شمالي وزیرستان خلکو چې په څه ډول په خپل سیمو کې د ملکانو نه تصدیق کوو نو کولای شي چې په کراچی او ډیرا اسماعیل خان کې د یاد ایجنسی چکم ملکان میش دی نو د هغوی نه دی تصدیق کوي. د 2014 کال جون په 15 نیټه حکومت په شمالي وزیرستان کې د طالب وسلوالو پر ضد ضرب عذب عملیات پیل کړل چې لوجه په لکونو خلکو خپل سیمه پرې خو دی او د خیبر پختونخوا په شمول د ملک مختلفو برخو ته کاډي وکړي. د متاثرینو له حکومت وخت پر وخت غوښتنه کوله چې په کوم سیمو کې میش دی نو شناختی کارډونه جوړولو لړ کې دی ورته هم هغلته اسانتیاوي ورکړي شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو او ریډیو شمالي وزیرستان په شیوا تحصیل کې د ځای خلکو او چارواکو په وینا پرون د واده د یو موټر د کندی لوېدو په پیښه کې په نتیجه کې درې ماشومان مړ شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي د دوی د سړکونو د خراب حالت له امله د سپیشي وخت پر وخت رامنځته کیږي. دوی له حکومت ته د سړکونو د رغولو غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر له دوی سره غږیدلی او رپورټ یې اورو.
شمالی وزیرستان لره پرتا ورستو پاتې سیمه تحصیل شوا کې دورا یعنی جنج پر محل یو گاڑی د سڑک نه کنده تا پریوته چې پکې درې ماشومان مړه او اولس نور ژوبل شوی دی. ځای خلکو او انتظامی چارواکو مشال تا وویل چې د ناوې راوړلو پر محل د گاڑو کافلا سپینوام نه ټل تا پلارا وا چې تحصیل شوا کې یو گاڑی په غره کې تیر شوی سڑک نه لاندې کنده تا پریوته. د دوی په وینا درې ماشومان مړه او اولس ژوبل شوو کې د اوو ماشومانو حالت مرګونه وو چې د سیمې نای پېښور روغتون ته د درملنې لپاره یوړل. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا اول ځل نه دی بلکې د غلطه د سړکونو خراب صورتحال له وجې ډېرې داسې پېښې شوې. دوی وایي چې تحصیل شوه تر ټولو وروستو پاتې سیمه ده او د غلطه په تیرو اویا کالونو کې ترقیاتي کارونه نه دي شوي او سړکونه یې کڼکپر او یا په لرې غرونو کې تللي کچا پراته دي. د سیمې اوسیدونکي حکمت الله د ټلیفون د لارې د پیښې حال مشال ته ورکو او وی ویل چې د دوی سړکونه په غرونو کې تللي او کڼ کپر پراته دي.
نوام نا ورو ګاډه راونو ټیکا په اصل د شوب بمیان سی یو موډ پدا کې درې کسون ماشومون ورګي مرشول او ول لاس کسون زخمین شول. دا ټول بیو پیشنټ ټل سیول هسپتال دا ورسول ځنه خطرونو کې پشاور لیډرینګ هسپتال دا ورسول مخ یو غټه پیشاور شول. دا روډ مکمل خراب ته ټول کاډه دا او روډ بلک وړي کم کای دا امید د حکومت نه فوج نه دا کیل کی دا روډ رنګښت برابر کول کسانګ جنرالي نورم شاده برابر شوی دی. پلینا موتی روډینه هر څه خادم شوی دی او بیا کومه بالکل پدا بونه
تحصیل شوا اوسیدونکي وایي چې د غلطه تر لرې آبادۍ پورې تللي سړکونه کچا او مخکینی جوړ شوي په کندو کې بدل شوي ځکه چې د دوی په وینا په تیرو اویا کالونو کې دوی تل محرومه ساتل شوي. دوی وایي نه دوی سړکونه او نه د صحت او تعلیم سهولتونه لري کوم چې دولت اوس د ضرب عضب عملیاتو پس په میرانشاه او میرعلي کې شروع کړي دي. سو دوی ته د هم پاملرنه وشي او بنیادی سہولتونه دی ورته برابر کړی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د جنوبی وزیرستان قبایلی مشران د دوی د سیمې لپاره د گورنر د ډیولپمنٹ پروګرام په نوم د پرمختیایي چارو د دفتر تړل کېدو خپه کړی دی. دا مشران وایي سیمه او خلک یې جنگونو ځپلې دي او حکومت باید د دوی لپاره د بیا رغونې کارونه ونه تړي. سیلاب مسعود په دې اړه رپورټ لري.
د شلی وزیرستان درې مسعود قبایلیون د حکومت په دغه پریکړه سخت خپه تاویدلې دي چې د کومې له مخې په شلی وزیرستان کښې د جی ډی پی یا گورنر ډیولپمنټ پروګرام دفتر نغښتلی بند کړی شوی دی. دا قبایلیون وایي چې د دغې پریکړې په وجه هغه سیمې د بیا آبادولو نه بې برخې پاتې شوې چې کومې د جنګ په وجه په بشپړ طور باندې بربادې تباه شوې دي. دی د سیمې یو مشر ډاکټر سمیع الله جان لنګر خیل په دغه باریک شې په دا رنگ جاګی جی
تقریبا نکول انا خلق خپل علاقے نه بهار او کورینا او مل رنگ شولې خصوصا لدا تحصیل دای ماکین دای د شاول علاقې دو سری پروگرام علاقې شې ډیر ضرورت او ډیر افسوس خبره ده چې کله دغه علاقې ازوډ شولې او دغه ته د ډیولپمنت چاره ضرورت وا این پداتم شدا پروگرام پانچولی د ټول مسجد طرفنا ز د گورنر فاتا سیکریټ دغه قدم غندنه کاو احتجاج ها کوي سی
یو بل مشر سردار جمال الدین شامن خیل زیاتوی
نیس په جنوبی وزیرستان شه گورنر ډیولپمنټ پروگرام جی ڈی پی په نوم باندې کې مچاره کاوله هغه په سروکې څه علاقه شې او څه په سرروغه شې ډېرې ښې چارې وکړلې خو پانه با چې کله دا پورته د میرا شاول لادا دا شوبېخیلریا د ماکین دا ټولې علاقې لکه دا چې کله فوسې شولې دی دا پروګرام ورپ سې بند کړم مس په دا باندې تر انتهایي خپه شولې وي په مات نه دا غوښتنه کې دا مطالبات دي چې دا هغه نوي څه بل متبادل پروګرام درول ازي خو مشته دغه چارې په دا وکړو چې اصلي نقصان دې لږ شوی دی تکلیف نشته باید دغه چارو ته شلې نه شي دا درې مسجدو ولکشنې د احتجاجي پروګرام چې کوم طریقه دی
مشال ریڈیو پداغا بارکش چدسولی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ ظفر الاسلام خٹک نا پرشتنا وکڑا آغوی واویل
مینلی دی پرپس دے پر ہوں فار سٹرینگننگ اف پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اینڈ گورننس دا چونکہ یو ایس ایڈ پیسی دی دو یو ایس ایڈ پر مرزے بندے اکثر لگی چدے پکم سیکٹرز کے لگاول غواڑی دلتا گورنر صاحب رغلے ایون ما دا ہر ریکویسٹ ورتا کڑو چدا ٹول ساؤتھ وزیرستان کے ایکسٹینڈ کے ایون انکلوڈنگ وانا مونگا ریکویسٹ فاٹا سیکٹریٹ تا کڑے
سرکار متبادل پروگرام جوڑ نہ بیابا مسعود کا بالیون مجبور وی چپغٹ احتجاج لاس پورے کی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو
دا شورو دروازے
اونیس پروگرامونا
روختیا او درملنا
په لسنی مباجو
دا مشال رادیوی مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابند دو بجو
د کرخه په غاړه
په دوانی مباجو
د نړۍ رنگونا
په درنی مباجو
پرګنه
په پاوکم سلور بجو
دا مشال ترانا لاندې
په سلورنی مباجو
په پېښور کې د ډینګي طبي ښکار سویو کسانو شمیر تر سلو اوښته دي روغتیایي چارواکي وایي د ناروغي له یو وایرس څخه کیږي چې د یو خاص ماشله چې چلو خپریږي روغتیایي چارواکي وایي د محل د پېښور پر لویو روغتونونو کې ګڼ شمیر کسان د دې طبي لقبله داخل کړل سوی دي شبیر احمد جان نور حال راکوي
دا طبی ماهرینو په وینا پېښور کې د ډنګي وایرس چې کوم د یو خاص ماشینه خوريږي
د دې لوجې خوریدونکو ناروغي به د تیر شوی جون نواخله تر روان ستمبر میاشتې پورې دوام لري دی وایي تر اوسه د یو نیم سلنه زیات کسان دغه وایرس اغیزمن کړی دي چې د پېښور په بیلابلو لوی هسپتالونو کې علاج لپاره پراته دي د خیبر ټیچنګ هسپتال ویان فرحت خان مشال لیډو ته د دغه وایرس اغیزمن شو او د وجل شوی کس په حق لوایي خیبر
هسپتال کې دغه وخت چې د ډنګي کم مریضانو ټوټل سلور شپیت مریضان مونږ ته راغلي دي سپاهي کې ویش مریضان ډسچارج شوي دي شپږ درس مریضان هم دې وخت پورې مونږ ته داخل دي
پایلټ ریډینګ روختون کې د ډنګي لپاره ټاکل شوی د خصوصي وارد مشر پروفیسور ډاکټر زیاودین وای چې تر اوسه لیډ ریډینګ روختون ته د سلو نه زیات د ډنګي وایرس ناروغ کسان راوړل شوی دي نو موږ وایو چې د دې رنز په وړمبي پړاو کې تشخیص یا علاج ونه شي نو رستو دا ډیر خطرناک وي نور علامات او پخله دی وای طبی ماهران وای چې باید هر یو انسان خپل چاپیرچل کې ماحول صفا وساتي په خپل کورونو کې په خصوصي توګه چرته چې ماجوان وي هلته کې ولاړې اوبه نه پرېږدي دی او د نور پریوتو او نور راحتو وختونو کې خپل ځان او ټول ماشومان د ماشونه د دارو یا د مچردانو په ذریعه بچ وساتي په پېښور کې د ضلعي حکومتونو لخوا په بیلابیلو سیمو کې د دغه ماشو په ضد د سپرې کولو عمل هم پیل شوی دی شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو غاړي به شک چې
ډیره سخت راغلي تیر یا هر څه کې
زوښته مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماجیګر پنځه نیمې بجې سوی. احمد شاه اعظمي د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
شاهد خاقان عباسی د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم وټاکل سو. نن د قومي اسمبلی د غونډې پر مهال نوموړي ټوله 221 رای واخیستې. دغه په مقابل کې د پاکستان پیپلز ګوند امیدوار نوید قمر 24 او د پاکستان تحریک انصاف ګوند کاندید شیخ رشید 33 او د هغه وروسته د جماعت اسلامي کاندید صاحبزاده طارق الله یوازې 4 رای واخیستې. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د غړو ټول شمیر 322 خو د وزیر اعظم جوړېدو لپاره د 102 رایو ګټل اړین دي. مخکې هم د اټکل کېدی چې د مسلم لیگ ګنون کاندید شاید خاقان عباسی به اکثریت رای وګټي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویل چې قومي اسمبلی پر حلقه ان 160 به د راتلونکي سپتمبر میاشت پر 11 نیټه ضمني ټاکنې کیږي. کمیشن په خبره سوی خبر پاڼه کې ویلي چې امیدواران د اګست 11 تر 12 نیټه خپل کاغذان له ریټرنینګ افیسر سره جمع کولای شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کابل کندهار لوی لاره بیرته د ټرافیک پر مخ پرانیسته. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري نن مشال لري ته ورچی د کابل کندهار د لوی لارې د پرانیستلو پر مهال د عملیات په ترڅ کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 13 ټپیان کړي دي. د عراق حکومت وایي په کابل کې د دې هیواد پر سفارت په سوي برید کې عراقي سفارتکارانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او د دې برید د څېړلو لپاره یو پلاوی افغانستان ته لیږلی دی. د امریکا مرستیال لوسمشر مایک پنس د جارجا د خپلواکۍ هم ځکنی بشپړتیا د ملاتړ یو ځل بیا ژمنه کړې او د جارجا پر خاورې د روس تیری او قبضه غندلې ده. نوموړي په تبلیسي کې د جارجا له وزیر اعظم ګیورګي کویریکاشویلی سره د ګټي خبري غونډې پر مالول چې امریکا له جارجیا سره ولاړه.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول او زو اسلام آباد او ګورج د پاکستان کورونا ورځ پاڼو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې تبصری کړی دی. عرفت انجمه وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لري چې د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان دا غوښتنه چې د عام ټول ټاکنو کې دوړان دي فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډ کړی شي نو بغیر د شکایت نه راتلونکي حکومت ته د فوري توګه توجه ورکول پکار دي. ادارې وایي چې فاټا اصلاحات او معاملې هم په عمر کې شامل ده کوم چې د پاناما اسنادو کیس له وجې د وفاقي حکومت د توجه نه محروم پاتې شوی. ادارې په وینا فاټا اصلاحات سږ کال مارچ میاشت کې د وفاقي کابینې منظوري دوه باوجود هم په دې مخ په وړاندې بدلولو لپاره څه کارونه کړی شو. پس چې د فاټا ولس غوسه اظهار کړي. ادارې زیاتوي چې مې په میاشت کې د فاټا پارلماني استازو په غونډه کې د اصلاحاتو پر ځنډولو د احتجاج اعلان کړی وو او په دې لړ کې د قومي اسمبلی او سینټ خصوصي غونډه د رابللو غوښتنه کړې وي. همدا شان دوه هفتې وړاندې قبایلي زده کوونکو فاټا اصلاحات پر ځنډولو په پیښور کې د گورنر هاوس مخه ته احتجاج کړی وو. ادارې لیکي چې د فاټا د ولس بنیادي غوښتنې د اف سی آر قانون ختمول، فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګډول او د ملک دائن مطابق ټول بنیادي حقوقونه اخستل شامل دي. اداری اخره کې وایي چې د وخت تقاضا دا ده چې نوې وفاقي حکومت دا معاملې په خپل ایجنډا کې د ټولو وړاندې کړي او د 2013 انتخاباتو نو وړاندې په دې عمل درآمد یقیني کړي. مشرف رضوان په خپل اداری کې لیکي چې په ملک روان سیاسي بحران نه مشه ته نقصان رسیدل یو فطري خبره ده. د پخواني وزیر اعظم نواز شریف کورنۍ خلاف د مقدمه اوریدو نه تر د وزیر اعظم نه هله کې دوه فیصله راتلو پوری پر سټاک ایکسچینج کې کاروبار نه کېدو لوجې ملکی معیشت او سرمایه‌کارانو ته کوم زیان رسیدل پاغي په فوري توګه د غور کولو ضرورت ده. اداری وایي په اسلام آباد کې د یو سرشپک بشورزو درنی په اسلام آباد کې احتجاجونو او د دې بندولو په پاناما کیس کې کوم فرق موقف سم د کوم غلط وو د دې هر څه او سیاسي بحران له وجې زیان ولس او د ملک معیشت ته رسیدلې دي. ادارې زیاتوي چې په یو ملک داسې صورتحال وي نو هلته نه یوازې سرمایه‌کاري صورتحال غیر یقیني شي بلکې د هغې منفي اثرات په کلونو محسوسیږي. په داسې حالاتو کې بهر ملکي سرمایه‌کاران خو په خپل ځای بلکې ملک کې دننه سرمایه‌کاران هم خپل پیسې بهر ملکونو ته ولیږي. داری علی کی چیو خور طرح گرے لوج د ملک معیشت زیاد نقصان رسیدلے نو بل خوا سیاسی بحران ټول کسر پورا کړو. داری وای چې دا سیالو زلو نه سیاست دانانو ته ډډه کول پکار دی د کوم نه چې منفی سیاست او اختلافات را مخته کیږي.
د سیمه حالات،
او د نړۍ مطبوعات.
ل امریکا خبریدونکو وال سټریټ جرنال ورسپانه لیکي په پا پاکستان کې اکثر وزیر اعظم اولس نه بلکې قاضیانو جنرالانو او بیوروکراټانو ل دندو لری کړي یا ګوشکې دوته اړ کړي دي. ورسپانه وایي د نواز شریف لری کېدو هم د دې روایت برخه ده. یوې بلې امریکایي ورسپانه واشنگتن پوسټ هم خپل یو لیکنه دې موضوع ته ځانګړي کړي او وایي د نواز شریف ګوشکولو په اړه د عدالت پریکړه د څه ناڅه احتساب ښکارندوی کوي. انیس اجمل د دواړو لیکنو لنډی جوړندې کوي.
وال سټریټ جرنال وسپانه لیکي په داسې حال کې چې پاکستان د اګست په 14مه نیټه د آزادې او یایم کلی سلمان سي د دندې پوره کولو وړاندې د وزیر اعظم لری کولو سره نړۍ ته خپله یوه پیژندل شوې بڼه وړاندې کړه. وسپانه لیکي د پاکستان کمزوري جمهوریت لپاره د نواز شریف نه اهله ګرځولو ته د یوې ستونزې په توګه قتل کیږي. د امریکا لپاره د پاکستان پخانی سفارتکار حسین حقانی په ټویټر لیکلی چې پاکستان خپل دی او یا کلن روایت سره ډیره وفاداری او خودا چې کله هم په دا هیواد کې یو وزیر اعظم د رایو اچونکو لخوا نه دی لری کړل شوی، البته ججان جنرالان او بیوروکراټان یې لری کړي. روسپانه لیکي د 1990 کال راهیسې درې ځله د نواز شریف منتخبه کېدل او بیا لری کېدل په پاکستان کې د پوز په نسبت د ولسی برتری لپاره د امریکا د اوږدې مودې هڅو ته هم یوه ستونزه ده. بلخوا واشنگتن پوسټ روسپانه لیکي د وزیر اعظم له څوکۍ څخه د نواز شریف لری کېدل به د ریاست ناکامي او ګډوډي ختمولو لپاره د پاکستان د تش په نوم هڅو کې یو نوی موضوع وي، خو دا خبره به ډېره زر مخې ته نه راسي. روسپانه لیکي نواز شریف لری کولو سره د عدالت لګامه څرګندېږي چې له درغلیو او مریت نه ډکو حالاتو کې لږ ډېر احتساب وکړ. مقاله لیکي دا یقیني خبره ده چې پاکستان له سیاسي بې ثباتۍ سره مخ دی. په هیواد کې به راتلونکي کال انتخابات کیږي او دا مهال په پارلیمان کې د نواز شریف ګوند یعنی مسلم لیگ نون اکثریت لري. تمه څرګندېږي چې روانه اونۍ به د نواز شریف نږدې ملګري د عبوري وزیر اعظم په توګه او د هغه ورور شهباز شریف د نوموړي ځایناستې وټاکل شي. مقاله لیکي د سیاست سربیره د پاکستان موجوده حالاتو نه دا هم څرګندېږي چې دا هیواد به له چین سره نږدې اړیکې خرابې نه کړي. چین له پاکستان سره د اقتصادي راهدارۍ په برخه کې 50 اربع ډالرو معاهده کړې ده. روسپانه لیکي په پاکستان کې اکثره د غیر یقیني بخنې فشار اچونې او تشدد حالات پاتې شوي دي او د سپریم کورټ د پاناما اسنادو په اړه پیښه تر انجام رسولو لپاره ارادي د ستاینې وړ دي. واشنگتن پوسټ روسپانه لیکي د سپریم کورټ د وزیر اعظم په اړه پریکړه په پاکستان کې د احتساب او قانون حاکمیت په برخه کې د امیدونو یوه نښه ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو او ځو اسلام آباد ته. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله رابع اکرم خان را سره د ټیلیفون پر کرښه ده. لاغي سره پر دې موضوع خبرې کوو چې په پارلمان کې د لنډمهاله وزیر اعظم ټاکلو لپاره چې کوم چارې روانې وي هغه کوم ځای ته رسیدلې دي. رابع اکرم خان، اوریدونکو ته تازه معلومات وړاندې کړئ.
بوریوال د لنډمهاله وزیر اعظم لپاره چې کومه غونډه رابلل شوې وه نو هغه سرته رسېدلې ده. په دغه قومي اسمبلۍ غونډه کې چې دی د واکمن ګوند شاید خاکان عباسي د ټولو زیات ووټونه ترلاسه کړي دي چې شمېره یې 221 ده. دی د لنډمهاله وزیر اعظم وټاکل شو. د دې نه علاوه سید نوید قمر کوم چې د پیپلز ګوند هغه 21 ووټونه اخیستي دي. د پاکستان تحریک انصاف لخوا ټاکل شوی د عوامي مسلم لیگ مشر چې کوم شیخ رشید 33 ووټونه او د جماعت اسلامی صاحب سره تارک الله سلور ووټونه اخیستي دي. نو په دې کې چې د واکمن ګوند شاید خاو کانباسي واضح برتري ترلاسه کړې ده او 221 ووټونه اخیستي دي. بوریوال په قومي اسمبلۍ کې غونډه 322 چوکۍ وي. د دې نه علاوه د قومي اسمبلۍ چې کوم سپیکر دی هغه به د دې نتیجه چې کومه ده کومه نتیجه چې راغله دا به ولسمشر ممنون حسین ته لیږي او ولسمشر ممنون حسین به هم نن چې دی د لنډمهاله وزیر اعظم چې کوم دی شاید خاکانه بسینه سوګند اخلي. په دغه دستور کې به چې دی د سلور وړ صوبو اعلی وزیران سفیران به چې نور کوم بهر ملکي وي هغوی او نور اعلی سیاسي ملکي چارواکي به په دغه دستور کې ګډون کوي. د دې نه علاوه بوریوال دا کوم اوس چې وزیر اعظم وټاکل شو شاید خاکان عباسي هغه په خپلې وینا کې قومي اسمبلۍ ته وویل چې د سیاسي ګوندونو لري د حمایت مننه کوي او د دې سره دا هم وویل چې پراتمکی کې به موږ دا کوي ورکو چې په خواني وزیر اعظم نواز شریف هغه درولې نه وکړي او کم مخالفین چې هغه نن په اسمبلی کې هغه درې دیش ووټونه واخست.
ډیر مننه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان وشته تاسو ته معلومات وړاندې کول. هغه ویل چې د پاکستان پارلمان کې لنډمحاله وزیر اعظم لپاره ولاړ د واکمن مسلم لیگ نون ډلې لخوا شاهد خاقان عباسی رای اخیستې دي چې وزیر اعظم وټاکل سي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو هم بیرته د خبرونې پاتې برخې ته ځو او د خبرونې په دې برخه کې تاسو پام یو نړیوالی موضوع ته راګرځو. جرمني پر اروپایي ټولنه غږ کړی دی چې د امریکا د هغو بندیزونو پر ضد ودرېږي کومې چې روس په نشه کوي. د جرمني چارواکي وایي دا داسې بندیزونه دي چې له روس سره د اروپایي ټولنې پر کاروبار اغیز کولای شي. تفصیل به یې له لنډې دمې وروسته واورئ. د جرمنی د اقتصاد وزیر بریګیتی زیپریس د جولای پر 1.5 نیټه اروپای ټولنې ته خبرداري ورکړی چې د امریکا لخوا د روس ضد تازه بندیزونو مخه ونیسي. بریګیتی زیپریس ویلي چې اروپای ټولنه د ځکه د دې امریکایي بندیزونو پر ضد ودرېږي چې دا شایي یا د ټولنه هم پنه شکړي. د امریکا لخوا پر روس د نوې بندیزونو مسوده کانګرس منظوره کړې ده او شای ولسمشر ډونلډ ټرمپ یې ژر لاسلیک کړي. دا بندیزونه د روس د انرژي کمپنۍ په نشه کوي. رپورت لیکي چې پر روس د دې بندیزونو له لګېدو سره شای د اروپای ټولنې هغه کمپنۍ په نشه سي چې له روس څخه تر جرمني د ګیس د انتقال پر پروژه کار کوي. د اروپا مشران وایي د امریکا لخوا پر روس دا بندیزونه به د اروپایي هیوادونو د انرژي امنیت له خطر سره مخامخ کړي او د دې هیوادونو پر اقتصادونو به اغیز وکړي. د جرمني د اقتصاد وزیر د دوشنبه په ورځ وویل چې دوی دا بندیزونه په ساده توګه د نړیوال قانون خلاف بولي. نوموړي ویلي چې دوی په وار وار امریکا ته ویلي چې پر روس داسې بندیزونه ونه لګوي چې اروپایي ټولنه اغیزمنوي. خو د نوموړي په وینا امریکا له بده مرغه همداسې څه کوي او د دې حالت لپاره د دې په وینا مناسب ګامونه پورته کول پکار دي. امریکا پر روس دا بندیزونه د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې د مشکوکې لاسوهنې او په اوکراین کې د مداخلت په غبرګون کې لګوي. روس د امریکا دې بندیزونو ته په غبرګون کې د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې امریکا دې په روس کې د خپلو ډیپلوماټانو شمیر کم کړي او 555 سفارتي کارکوونکي دې وباسي. سپینی مانی ویلی چې دوی د روس د دې امر جاج اخلي او ډیر ژر به په دې اړه مناسب ګامونه پورته کړي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو ودونکو مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدل شئ چې پته د www.mashalradio.com. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي هیواد یې له بالټیک هیوادونو سره د کلیکي ملګرتیا په خبره ټینګ ولاړ دی. نوموړي روس تورن کړی چې د هیوادونو جمهوري حکومتونو تر اغیز لاندې راولي. په دې اړه نور تفصیل رضوان مراد وړاندې کوي.
د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پینس د دوشنبه پورس په ختیځه اروپا کې د واشنگتن له متحدو بالټیک هیوادونو څخه خپل لمړنۍ درې ورځنۍ کتنه پیل کړه. خاغلی پینس د استونیا پایتخت تالین ته پرسیدو ویل موږ د استونیا، لاتویا او لیتوینیا له ولسونو سره ولاړ یو. د امریکا مرستیال ولسمشر په تالین کې د درې واړو بالټیک هیوادونو له مشرانو سره کتنه وکړه. استونیا، لاتویا او لیتوینیا چې اوس د ناټو غړي دي د پخواني شوروي اتحاد تر واک لاندې وو. د بالټیک سیمې دا درې وړ هیوادونه د ګرجستان او مونټینیګرو په څیر په سیمه کې د روسیې له وروستیو تحرکاتو اندېښنه لري. مایک پینس په خپلو خبرو کې ویل روسیا غواړي په زور سره نړیوالې پولې له سره ترسیم کړي، د خپلواکو هیوادونو ډیموکراسي تر اغیز لاندې راولي او د اروپا آزاد هیوادونه په یو بل پسې پاسوي. نوموړي ویل امریکا د زور د استعمال هر هڅه ګواخ، د بالټیک هیوادونو په چارو کې ناوړه لاسوهنه او زموږ د تړون د هر یو غړي په چارو کې مداخله نه مني. د استونیا د بارنیو چارو وزیر د ازادي راډیو کرنٹ ټایم تلویزیونی خبرونه ته ویل بالټیک سیمه ته د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس دا سفر یو مهمه پیښه ده. د بالټیک هیوادونو د سفر په وروستي تمځای مونټینیګرو کې به مایک پینس په ناټو تړون کې د هیواد د غړیتوب هرکلی وکړي. ټاکل شوی ده چې د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر سبا ته د مونټینیګرو په پایتخت کې د اډریاتیک چارتر په سرمشریزه کې ګډون وکړي. په دې سرمشریزه کې د البانیا، بوسنیا هرزګوینیا، کرویشیا، کوسوو، مسیدونیا، سربیا او سلووینیا مشران ګډون کوي.
مشال ریډي اوري د عراق حکومت وایي یو پلاوی یې کابل ته استولې چې د عراق پر سفر د دوشنبې ورځې د بریټ پاړه تحقیقات وکړي. عراق وایي د دې هیواد په موصل شار کې له ماتې وروسته داعش په کابل کې د عراق پر سفارت په بریټ سره هڅه وکړه چې خپل موجودیت او صلاحیت وښيي. د کابل په انصاري څلور لار کې د عراق پر سفارت په پرونی بریټ کې دوه افغان ملکی کارکونکي وژل شوي او یو شمیر نور ژوبل شوي وو. نور تفصیل رضوان مراد راکوي.
عراق وای په کابل کې د دې هیواد پر سفارت په شوي برید کې عراقي ډیپلوماټانو ته مرګ ژوبل نه ده اوخته او د دې حمله د څیرلو لپاره یو پلاوی افغانستان ته استول ده. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په وی اعلان کې ویلي افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې ټول برید کوونکي ووجني او د عراق ډیپلوماټیک پرسونل مسؤون ځای ته انتقال کړي. په اعلان کې ویل شوی داعش ډلې په موصل ښار کې تر سخت ماتې وروسته د ناهیلۍ په حالت کې په کابل کې د عراق سفارت په نخښه کړ څو خپل موجودیت ثابت کړي. د عراق حکومت ویلي له یو شمېر هیوادونو سره تماس نیولې او ورڅخه غوښتي چې د کابل له حملې وروسته اوس د عراق د سفارتونو او ډیپلوماټیکو ماموریتونو امنیت سخت کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویل پرونی برید وروسته د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی خپل عراقی سیال ابراهیم جعفری ته تلیفون وکړ او د عراقی ډیپلوماټانو د خوندیتوب ډاډ ورکړ. خاغلی ربانی ویلی دا ډول بریدونه نشي کولای د تروریسم پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان او عراق د حکومتونو او خلکو هوډ کمزورې کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا برید غندلی دی او ټینګار یې کړی دی چې دا ډول حملې له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو مخته خنډ نشي پورته کولای. بل لور ته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایي نجیب دانش پرون خبریالانو ته د دې برید او اوخت مرګ ژوبلې پړه وویل.
خوشبختانه
در گام نخست ما مرحله تخلیه دی وی لنی کمرغه مونږ لومړی د ډیپلوماټانو د وستلو کار پیل کړ. لنی کمرغه هیڅ یو تن ته زیان نه دی رسیدلی. د تروریستانو په دې وحشیانه برید کې اوازې د سفارت له خدماتي کارکونکو څخه یو مېرمن او زمونږ یو بل هیوادوال شهیدان شوي دي. تر دې مخکې ویل شوي چې د عراق د سفارت دوه افغان ساتونکي په دې برید کې وژل شوي خو وروسته بیا دا خبر ناسم وبلل شو. دا دوشنبه په حمله کې په کابل کې د عراق د سفارت ودانۍ ته زیان اوخته خو راپورونه وایي چې دا زیان د هغو په مقایسه کم دی چې په کابل کې د جرمني پر سفارت او نورو اهدافو په شو بریدونو کې رامنځته شوی دی. داعش ډلې په کابل کې د عراق پر سفارت د پرونی حمله مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
رضوان مرادو د افغانستان د فرا والی وای د ایران د صفای پاسداران سلاکاران په دغه ولایت کې له افغان طالبانو سره په دوامدار توګه لیده کاتلري. محمد عارف شاه جهان د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي ایرانی چارواکو طالب مشرانو ته په خپل هیواد کې کورونا او نور امکانات هم ورکړی دی. بلخوا د فرا د ولایتي شورا مشر وای د صفای پاسداران ډلې د فرا ولایت په یو شمیر سیمو کې د جلب او جذب کارونه هم پیل کړی دي. له کابل د واصل وصال رپورټ اورو.
د فرا ولی وای د دې ولایت د پښتکو او ګلستان په ولسوالیو کې د صفای پاسداران د ډلې سلاکارانو د طالبانو سره مشورې او خبرې اترې کړې. محمد عارف شاه جهان د دوشنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې فرا ولایت له ایران سره 209 کیلومتر ګډه پوله لري او دوی په دغه پوله په بشپړ ډول کنټرول لري چې له عملی ایرانی سلاکاران پرې په ډېرې اسانۍ سره دواړو لورو ته تګ راتګ کوي. ښاغلی شاه جهان دا هم وایي چې ایران یو شمېر طالب مشرانو ته په خپل هیواد کې د نورو امکاناتو ترڅنګ کورونه هم ورکړي دي.
په دقیق ډول دوی ایران ته تګ او راتګ لري. کورونا او نور امکانات هلته دوی په واک کې دي. ډېر زیات امکانات دوی ته ورکول کیږي.
سپای قدس د سپای پاسدارانو ځانګړی ځواک دی چې له ایران بهر د پوځي فعالیتونو مسؤلیت لري. د فراولی وایي ایرانی سلاکاران د تیغو، بهرمچه او پشمیکا او یو شمېر نورو لارو څخه فرا ته تګ راتګ کوي. خغلی شاه جهان د خپلو یادو یادو د اثبات لپاره کوم اسناد وړاندې نه کړل خو زیاته کړه چې معلومات کاملا موثق او دقیق دي. نوموړی وایي وسلوال طالبان په فرا ولایت کې په کافی اندازه پیسې او پوسی امکانات په واک لري او د دې ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې فعالیتونه کوي. ښاغلی شاه جهان په فرا ولایت کې د ایران لخوا د پوسی مرکزونو د جوړولو خبره ردوي، وایي چې په دغه ولایت کې روسی وسلې هم په طالبانو ویشل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور تیر کال د یو بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې ښاغلی منصور په داسې حال کې ووژل شو چې له ایران څخه پاکستان ته روان و. خو له دې ټولو سره سره ایراني چارواکو تل دا خبره کړې چې د ایران او افغانستان مناسبات د متداولو او ګډو امنیتي ګټو په اساس دي. د افغان طالبانو د ډلې ویان زبی الله مجاهد بیا د ایران لخوا د دوی د ملاتړ په تړاو راپورونه رد کړي دي. دغه سیمه چارواکي په داسې حال کې دا خبرې کوي چې ټاکل شوې د ټاپي د ګازو د نلیکې ځینې برخې د فرار لارې نورو سیمو ته وغځېږي او د بخش آباد د برېښنا ستر بند هم په دغه ولایت کې جوړ شي. د یادونې ده چې څه موده وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي وو چې په افغانستان کې د بندونو د جوړولو په موضوع کې بې تفاوته نه شي پاتې کېدی. بلخوا د فرا د ولایتي شورا رئیس جمیلې امینی ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د سپای پاسداران مامورینو یو شمیر کورنیو ته په ایران کې د اوسېدو لپاره د امکاناتو برابرولو ژمنې ورکړي او هڅه کوي چې د یادو کورنیو ځوانان جګړې ته وهڅوي.
ایران په مستقیم ډول ښکیل دی، حتی په فرا کې کورنۍ جلب او جذب ته هڅوي او ایران ته یې بیایي او د هرې کورنۍ یو تن تجهیز کوي او فرا ته یې د جګړې لپاره لیږي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو کارپوه زلمی وردګ حکومت د ګاونډیو هیوادونو د داشن مداخلو په برخه کې په بېغوري تورنوي وایي که حکومت د دغو مداخلو مخه ونه نیسي د افغانستان لپاره به پایلې ښې نه وي.
د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې بیا جنګونه زور اخیستی دی چې له امله یې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي که په ناوه ولسوالۍ کې د وسلوالو پر ضد پر وخت عملیات ونه سي حالات به لا پسې خراب سي. زموږ همکار الیاس دای په دې اړه رپورټ لري.
د جولای د ولسمې نیټې وروسته کله چې حکومتي سرتیرو د ناوې ولسوالۍ مرکز د وسلوالو څخه بیرته ونیوی، دا لومړی ځل دی چې د دې ولسوالۍ مرکز ته چیرمه په امنیتي کمربند مرګونی او ډلې زبریدونه کیږي. د ناوې ولسواله کا محمد تکړه د ځواکونو او د هغوی د مشرانو ترمنځ د نه همغږۍ څخه شکایت وکړ. تکړه ازادي رټول که د جګړې سم برابري ونیسي ډېر امکان لري چې د نیول سوو سیمو څخه یو شمېر مهم یې بیرته د حکومتي سرتیرو د لاسه ووځي.
ناوی اور سوالید نه هیڅ نو مرمه څه خوندنه ده ورس چې دا طالب د چړې اخلاص نه کو مراجعه نه کوي، ماته دکان څخه نه خلاصې څه چې را پورونه ور کړی دي زروار مو لیک ناوه مو څه څه نه کم دی ماته څه کړی دي نیمای نه والا دې را پاته ده.
ولسوال د پاته سیمو د نیولو لپاره پر عملیاتو ټینګار وکړ. هغه ول تر اوسه ورته ولسی خلګو مراجعه نه ده کړې ځکه ګړمیش سیمه لا هم د وسلوالو په ولکه کې دي. د ولایتي شورا مرستیال مجید خونزدوی که د ناوی سره په څنګ کې هغه ولسوالۍ چې وسلوال پکې مهم مرکزونه لري تصفیه نسی په ناوی کې به امنیت ټینګ نسی.
ندالی دی، مرجه ده، ناوه ده، گرمسیر ولسوالۍ ده، باباجی دی، دا هغه سیمې دي چې دا یعنی په ځینې مثال ناوه پاک نسی ده، مرجه پاک نسی ده، مرجه څخه تهدید ورته شته، که مرجه پاک نسی ندالی پاک نسی ده، ندالی څخه مرجه تهدید شته. دا هغه سیمې دي چې دا باید اولیت حکومت دغه ته واکړي چې دا سیمې پاکې کړي.
که څه هم وسلوال د ناوی پر امنیتي کمربند چې د طالب له څلور لارې نیولې تر هزاراس او خسرآباد پورې غځېدلی دی بریدونه ډېر کړي دي او په دې وروستیو کې نږدې څلور ساعته ادامه لري. خو مرز واکوایي د جګړې شدت هم رانه دی چې خلک فکر کوي. دواک ازادي راډیو ټول سیمې ته تازه دمې سرتیر رسیدلی دي. هغه د نور سیمو د عملیاتو په اړه څه ونه ویل.
امنیتي مسؤولین په دې باندې مصروف دي تر څو د دې لپاره تیره ورځ هم قوتونه تللي دي او د ولسوالۍ په جنوب طرف کې جګړه ده، هلته متفرق اندښتونه شته دي. کله ناکله وسلوال مخالفین تهاجمي برید وکړي خو فعلاً وضعیت په هغه ځای کې د دې په خاطر باندې چې هلته قوتونه رسېدلي دي کابو دی او د دې لپاره چې هلته عملیات ترسره شي په دې باندې هم کار روان دی.
په دغه بریدونو کې دواړو غاړو ته درانه تلفات هم اوښتي دي. د تېرې اونۍ راهیسې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو کې تر 15 ډېر پولیس او د ملي امنیت سنګورانو د کتې څخه وژل شوي دي او ګڼ شمېر ټپیان دي. حکومتي مسؤولین هم په دغه بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. ناوه د لشکرګاه په جنوب کې د هلمند د سیند په څنګ کې موقعیت لري. د وګړو ډکه زراعتي ولسوالۍ ده چې ویل کېږي د دې وروستیو ناامنیو سره په سلګونو کورنیو د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي.
الیاس دی وشتا ستې ریپورت وړاندې کو. په خوست کې ولسی تحرک د معاصر افغانستان د جوړېدو د 200 کلیزې لمانځلې ده. د غونډې ګډونوالو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د احمدشاه ابدالي انځور دی د اوسنی افغانستان د بنسټګر په توګه د ولسمشر له انځور سره په ټولو حکومتي انځورونو کې وځړوي. نجیب الله خیل په دې اړه ریپورت لري.
د سه شنبه په شپه په خوست کې د سولې او یووالي په نوم جوړ شوی غزلی زما خام کې چې لسګونو فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ مینوالو ګډون کړی و، چارواکو زیاتوله فرهنګیان کولای شي د شعر په ژبه او د نثر په واسطه ځوان نسل د جګړې د ډګر پر ځای ښوونځیو، کار او زده کړو ته وهڅوي. خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي د غزلی زما خام ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل:
د فرهنګي مبارزې او د قلم او د کتاب د مبارزې وخت را رسیدلی. تاسو ټول غواړئ چې د جهان د سیالانو سره د سیالۍ لپاره باید د قلم او د کتاب نه د ټوپک پر ځای کار وکړو. راځي چې دا وطن په علم آباد کړو، راځي چې دا وطن د علم په ګاڼه او زیور سنبال وطن کړو.
لیکوال او شاعر مبارز محمد زدران په خپل مقاله کې د سولې اولم په خورولو کې د فرهنګیانو د رول یادونه وکړه.
نن افغانستان دې ته اړتیا لري چې د توري او ټوپک ځای قلم او کتاب ونیسي، او په دې لار کې د افغان شاعرانو، لیکوالانو، ادیبانو او ژورنالیستانو رول خورا کلیدي دی.
تر وینا او مقاله وروسته مشاعره پیل شوه. یو شمېر شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه ولوستل. سبحان الله بسم الله د غزلې زما خام ګډونوال ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
یو واس پیل او څو ګلان راوړم، څنګه بوي د محبت ساز او سامان راوړم، څنګه بوي د خپل وجود وینه مې خرڅ کړلا، وس مې نه وو یوې جنې ته پیزوان راوړم، څنګه بوي درسم سات کې سبا ګوري قرآنی وظیفه ځان سره اکس د جانان راوړم، څنګه بوي.
ځوان شاعر ساجد بهار هم د مشاعرې ګډونوال ته خپل شعر ولوست.
د یو عجیب نظام تر سیوري لاندې ژوند تیرو، وینو روانه زمانه لکه ولاړې اوبه، ستا د لطیف وجود تودوالی مې په سترګو کې دی لکه د غره وچه چینه لکه ولاړې اوبه. د امن پیغلې هر ګهیز در پسې تږی وما، وینم د خوب کې هره شپه لکه ولاړې اوبه، تر څو بدغلو پر اپاندو قدمو بهاره الا دې ودروي جګړه لکه ولاړې اوبه.
د سولې او یووالي په نوم جوړ شوی غزلی زما خام کې خواوشا ډیر شو شاعرانو شعرونه ولوستل چې د ګډونوالو له تاوده هرکلی سره مخامخ شول. شاعر کمال شاهزاده هم خپل شعر وړاندې کړ.
موږ وطن ساتلی لا دیارو په میړانه ده، څوک چې په وطن سر ورکوی نشي ناځوانه ده، زما بچای آرام په کور کې ناست او سبق وای، وخې ګونډی ماشوم مې سستړی ستومانه ده، دلته اوس نړۍ سړی خوره ده ګرځېدلې، بس دلته ورېدلی هر انسان لبل انسان.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې څه کم شپږ بجې سوي دي. د خبرونو لنډیز یو ځل بیا له احمدشاه اعظم څخه اورو.
شاهد خاقان عباسی د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم وټاکل سو. نوموړي نن د قومي اسمبلۍ د غونډې پر مهال 221 رایې واخیستې. د هغه په مقابل کې د پیپلز ګوند کاندید نوید قمر 23، د پاکستان تحریک انصاف ګوند لخوا کاندید شیخ رشید 33، او د جماعت اسلامي صاحبزاده طارق الله یوازې 4 رایې واخیستې. نننۍ غونډه د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د نوي لنډمهاله وزیر اعظم د ټاکلو لپاره وربللې وه. په قومي اسمبلۍ کې د غړو ټول شمېر 342 دی، خو د وزیر اعظم جوړېدو لپاره د 122 رایو ګټل اړین دي. په ورته حال کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن ویلي چې د قومي اسمبلۍ پر حلقه NA-100 به د راتلونکي سپتمبر میاشتې په 12 نیټه ضمني ټاکنې کیږي. کمیشن نن په خبره سوې خبر پاڼه کې ویلي چې امیدواران د اګست 12 تر 12 نیټې خپل کاغذان له ریټرنینګ افیسر سره جمع کولای سي. د قومي اسمبلۍ دا چوکۍ د سپریم کورټ لخوا د نواز شریف د نااهله ګرځولو وروسته خالي سوې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کابل کندهار لویه لار بیرته د ټرافیک پر مخ پرانیستل شوه. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری از مشال راډیو ته وویل چې د کابل کندهار د لویې لارې د پرانیستلو پر مهال د عملیات په ترڅ کې 25 وسلوال طالبان وژل شوي او 83 تنه یې ټپیان دي. د عراق حکومت وایي په کابل کې د دې هیواد پر سفارت په سوي برید کې عراقي سفارتکارانو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، او د دې برید د څېړلو لپاره یو پلاوی افغانستان ته لېږلی دی. د امریکا مرسیال ولسمشر مایک پینس د جارجیا د خپلواکۍ او ځکني بشپړتیا د ملاتړ یو ځل بیا ژمنه کړې او د جارجیا پر خاورې د روس تیری او قبضه غندلې ده. نوموړي نن په تبلیسي کې د جارجیا له وزیر اعظم ګیورګي کویریکاشویلی سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال وویل چې امریکا له جارجیا سره ولاړه ده. پینس زیاته کړه چې روس اوس هم د جارجیا پر پنځمې برخې قابض دی.
خبرونه مل احمد شاه زمي څخه اوریدل دي سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسیده. که پر دې څه پاتې سواس ډیو ریډیو بو غوړې موري وال کاکړ ته اجازه ورکړي. شو وخت ولرئ.